ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه هم تر دروي بجو د 2 بجې سپه په کابل کې او نن د چهارشنبه ورځ د اسد لمړۍ نیټه د 1399 لمریز هجری کال چې د 2000 میلادي کال د جولای د میاشتې له 28 سره برابر ده. د ازادي رادیو په دغه ساعت کې تاسو ته د ولایت په ولایت پروګرام خبرو معذرت غواړم، د میکروفون ستاسو پروګرام خپرو او په دغه پروګرام کې تاسو خپله ګډون کولای سئ، سوالونه کولای سئ، بحث کولای سئ. وروسته به زما همکار راسي دا پروګرام درته وړاندې کړي. اول پام وکړئ د یو ساعت مهمو خبرونو ته. نن کابل ته د دریو افغانانو جسدونه ولېږدول سول چې د ترکیې د وان په جهیل کې بیړۍ ډوبه شوې وه. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرلا صالح ولسي جرګې ته په پیغام کې ویلي دي چې له غریبو خلکو د هغوی د ډوډۍ ګرځول میړانه نه ده. د چین حکومت وایي امریکا پرته له مقدمې غوښتنه ورڅخه کړي چې په تگزاس کې خپله قنسلګري بنده کړي. د هغو دریو افغانانو جسدونه نن کابل ته ورسېدل چې د ترکیې د وان په جهیل کې بیړۍ ډوبه شوې وه. دا غیر قانوني کډوال د جون په 28مه له ایرانه د ترکیې پر خوا روانو، خو بیړۍ په جهیل کې ډوبه سوه. په ترکیه کې د افغانستان سفارت ویلي چې د پیښې 9 قربانیان یې پیژندلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد د ازادي راډیو خبریالي ته نن وویل چې 4 مړي به نن ماښام کابل ته ولېږدول سي.
نور لست مړی سي پیژندل سوي دي، هغه به د جمعې په ورځ را انتقال سي.
د کامیر هوایی چلن مسولانو ازادي راډیو ته ویلي چې نن 15 مړي کابل ته د دوی په الوتکه کې لېږدول سوي دي او د ګران هیواد لخوا خبره سوي ارقام یې له ارقامو سره متفاوته شمیرې اعلان کړي دي. د افغانستان ډیر خلک په وروستیو کلونو کې اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت لپاره لومړی ایران او بیا له هغه ځایه ترکیې ته دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح ولسي جرګې ته په پیغام کې لیکلي چې د ملي دسترخوان د پروګرام رد دا معنا نه لري چې نړیوال بانک به په دې ډول وهڅوي چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو لپاره پانګونه وکړي. د افغانستان ولسي جرګې پرون د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ. د افغانستان حکومت د جون په 28مه نیټه دا پروګرام چې د خلکو سره د مرستې لپاره دی پیل کړ او تر 244 میلیون ډالر زیاتې پیسې ورته بیلې شوې دي. د افغانستان جمهور رئیس د تېرې شنبې په ورځ د پروګرام د دوهمې برخې د پیل د اعلان سره په یوه وخت کې وویل چې تر 90% زیات افغانان د ورځې تر 140 افغانیو کم عاید لري او د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح نن پر فیسبوک لیکلي چې له غریبو خلکو د ډوډۍ ګرځول میړانه نه ده. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې 16 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن د رسنیو ته په واستولي پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د خاکریز ولسوالۍ د درویشانو په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو حمله کړې وه.
تېره شپه وسلوالو تر هرګرو غوښتل چې د کندهار خاکریز ولسوالۍ د درویشانو په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو حمله وکړي، خو دې حمله ته چمتووالی نیولی و چې د امریکایي ځواکونو لخوا څخه هوایي برید پر ترسره سو چې په هغه کې د 16 ترهګر ووژل سول.
د بارکزي په وینا د وسلوالو طالبانو له لوري تر حملې وروسته امریکایي ځواکونو هلته بمباري کړې. د وسلوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د نارت ستورم 2 په نوم د طبیعي ګاز پر نلیکه د دنمارک له چارواکو سره خبرې کوي. پومپیو نن دنمارک ته ورسېد. د نارت ستورم 2 یوه برخه تر بالتیک سمندرګي لاندې تیر سوي او د روسیې ګاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. روسیا هڅه کوي چې د نارت ستورم 2 پروژه بشپړه کړي، خو امریکا استدلال کوي چې د دې نلیکې جوړېدل به د پدې انرژي پر مارکیټ د کرملین واک زیات کړی او د اوکراین حکومت ته بچي په ختیز کې د روسیې د پلویانو پر ضد جنگیږي سزاوي. د چین حکومت نن وویل چې امریکا پرته له مقدمې ورڅخه غوښتنه کړې چې په تگزاس کې د خپل قنسلګري بنده کړي. پیکینګ د امریکا د حکومت دا کار په کلکه غندلی او ویلي دي چې دا پر نړیوالو قوانینو تیری کوي او د متقابل عمل ژمنه یې کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وینبن نن خبریالان ته وویل چې امریکا یوازې یوه ورځ مخکې خبر ورکړی چې باید په 2 ساعتونو کې په تگزاس کې خپله قنسلګري وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه ویاند دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې دا کار د امریکا د خصوصي معلوماتو او د فکری پانګې د خوندي ساتلو لپاره کړی دی. چین پر امریکا ژغ کړی چې ژر تر ژره خپله پریکړه واخلي کنه ورته عمل به وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د امریکا له دې خبرداري سره هم د دوی قونسلګری نن په عادي ډول کار کوي، خو په هیوسټن کې سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د چین د قونسلګری په انګړ کې پرون شپه ځینې کسانو اسناد سوځول. او د ارمنستان پاوز د آذربایجان پر ځواکونو تور پورې کړ چې د دوی لور ته یې د تاوش په نوم په ولایت کې چې ډېره غرنۍ سیمه ده پر یوه پوسته حمله کړې ده. د ارمنستان او آذربایجان په ګډو سرحدي سیمو کې د جولای په 12مه جګړه پیل شوه او تقریبا یوه اونۍ یې دوام وکړ. په دې غرنۍ سیمه کې په جګړه کې د یوه آذری جنرال په ګډون 12 پوځیان او د ارمنستان څلور عسکر ووژل شو. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان